Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم لدی شیبه د اوساری رادیو خبرونه پیل شوه پروانه خبری مجله کې به چیزې اسمت څاروان وړاندې کوم واوري د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي د داعش د نیول شویو غړیو په اړه د هغو له مطبوع هیوادونو سره خبرې پیل کړي د روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کرونا ضد واکسیناسیون پیل کړی په زابل کې یو شمېر ښځو له حکومت او طالبانو وغوښتل چې جګړه ودروي په کندوز کې ګرځنده سوداګر شکایت کوي
درې میاشتې کې منځغلی خودی خوا ګروډي کوي بس سم نه پرېږدي کور کرایي ده
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته امریکا خپل یو شمېر اتباعو ته ویلي چې له افغانستان ووځي په شندن کې د ملي اردو 15 سرتیری د ماین په 14 کې وژل شوی او چین د جنوبي آسیا له هیوادونو سره د کورونا ضد واکسین په برخه کې مرسته کوي د خبرونو تفصیل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې یو شمېر امریکایانو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووځي د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان کې د امریکا د حکومت کارکونکو ته په دې اړه خبر ورکړی دی په خبرتیا کې راغلی چې د افغانستان ټولو سیمو ته سفر خوندي نه دی ځکه د سړي تښتونو بمی بریدونو وسلوالو حبلو او ډول ډول خطرونو کچه پکې خورا لوړه ده د خبرتیا له مخې له امریکایي کارکونکو غوښتل شوی چې کله بل ځای کار رونه کیږي له کابل دی ووزی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رویټرز خبری آژانس ته په ایمیل کې لیکلی چې دا امر په کابل کې د امریکا د سفارت د لږ شمیر کارکونکو په اړه سمدستي د اجرا وړ دی د کارکونکو دقیق شمیر نه دی په ډاګه شوی د هرات والی وای د ملي اردو 15 سرتیری په شندن ولسوالی کې وژل شوې دي عبدالوحید قتالی آزادی رادیو ته وویل پرون غرمه د دغو سرتیرو د هموی موټر په لاره کې د سړک د غاړې ماین وچاودید قتالی وای درې سرتیری په دې پیښه کې ټپیان شوي هم دي د هرات والی زیاته کړه طالبانو په شندن ولسوالی کې د افغان ځواکونو او ولسی پاسنوالو پر پوستو بریدونه کړي هغه وویل چې په ځوابي بریدونو کې افغان پوځیانو نه تنه وسلوال طالبان وژلي دي وسلوالو طالبانو تر اوسه پوري په دې اړه څه نه دی ویلي نن د ثور اتمه د افغان مجاهدینو د بریا نه ویشتمه کالي زره د دیارلسوه یو ویایم لمریز کال د ثور په اتمه مجاهدین د وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله واکمنی رنګه او کابل ونیو مجاهدین په دې باور دي چې دوی په دې ورځ افغانستان آزاد او کمونیستي نظام نسکور کړ ترڅنګ یو شمېر دا هم مني چې د مجاهدینو په ډلو کې مخالفتونه د یو پیاوړي حکومت د جوړېدو مخاوني بل او له عملی کورنۍ جګړې پیل شوې د افغانستان حکومت هر کال د دې ورځ په مناسبت رسمي مراسم جوړوي د کار او ټولنیزو چارو وزارت له معمول سره سم دا ورځ په ټول هیواد کې عمومي رخصتي اعلان کړې ده طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د ثور اتمه له ویاره ډکه ورځ یاده کړې او دې ورځې ته په اشاره له بهرنیو غوښتي چې په خپلو ژمنو ودرېږي او د دوی په خبره د افغانستان په چارو کې نور لاسونه وهي د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور ازموینه اخیستل کیږي د افغانستان د ازموینو ملي اداره وایي د لومړی وار دی چې په دومره شمیر ولایتونو کې ازموینې په یوه دوره کې اخیستل کیږي د دې ادارې د تخنیکی او عملیاتي چارو مشر یما امان رسنوی ته ویلي
موږ به سر کال تقریبا د 200 شاوخوا د طالبان ولرو چې دا 200 د طالبان به په مجموع کې 1,300,000 ظرفیت لپاره رقابت کوي چې په دې کې 2,000 د لوړو زده کړو وزارت لیسانس برنامه کوي
تمده چې په اتو پاتې ولایتونو کې د ثور په شپږویشتمه کانکور واخیستل شي د پلازمینې کابل د کانکور نیټه لا نه ده څرګنده شوې دا خبرونه له آزادي راډیو اوري د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړ چې غواړي د جنوبي آسیا له هیوادونو سره د کووید 19 واکسین مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون وویل هیواد چمتو دی چې د جنوبي آسیا هیوادونو ته د سیمه ییزې راکړې ورکړې د غشتلتیا د ساتلو په هدف د کووید 19 واکسین ورکړي. په همدې هدف پرون د چین، افغانستان، بنګلادیش، نیپال، پاکستان او سریلانکا د بهرنیو چارو وزیرانو په یوه آنلاین غونډه کې خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو وزیر د بیړنیو مرستو د یوې زیرمې د جوړولو وړاندیز هم کړی دی. تر دې مخکې چین له افغانستان او پاکستان سره د واکسین د مرستې اعلان کړی و. د جنوبي آسیا په هیوادونو کې د هندوستان وضع تر ټولو خراب ده. هلته دا وروستۍ څو ورځې په اوسط ډول 3.5 لک کسان په کورونا اخته کیږي. په هند کې د ټول ټال مثبتو پیښو شمېر 1.5 میلیونه اوښتی چې په دې منځ کې څه باندې 2 لک کسان مړه شوي دي. او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی مشهوره لوبغاړی کیوین پیټرسن د 2 لسیزې د رامنځته کولو وړاندیز کړی دی. پیټرسن پرون په خپل ټویټر دا خبره لیکلې چې ګڼو کسانو پرې غبرګونونه ښکاره کړي دي. د لیکلي شلووریز کرکټ یا د انګلستان سل توپیز لوبو ته وړاندیز کوي که چا له سل مترو لوړه شپږیزه ووهله 2 لس منډې ورته حساب شي. ګڼو خلکو د کیوین پیټرسن په دې وړاندیز ملنډې وهلي، خو ځینو یې بیا هرکلی کړی او ویلي دي چې د شلووریزو لوبو شور او خوند به لا پسې زیات شي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې. کابل کې باسمان برګ وي د ورښت اټکل سوی د تودوخې 2 درجه یا ویش ټیټه وو. هرات کې باسمان وریز وي د تودوخې 2 درجه 2.5 ټیټه لس. مزار شریف کې باسمان نیمه وریز وي د تودوخې 2 درجه 28 ټیټه ته. کندهار کې باسمان برګ وي د تودوخې 2 درجه 3.5 ټیټه 14. او بل اخته د جلال آباد اسمان به هم وریز وي د ورښت اټکل سوی 3.5 ټیټه 15 اټکل سوی ده.
نننې چهارشنبه د 1400 مریض کال د ثور له 8 سره برابرې شي. نه ویش کال په خوا د مجاهدینو بیلابیلو تنظیمونو کابل شهر ونیو او د نجیب الله حکومت یې وپرځاو. زه اسمت ساروانیم، د خبری مجله د شمشاد زادران په تخنیکی همکاری وړاندې کوم. د دې خبرونې لومړی موضوع، د افغانستان حکومت له هغو هیوادونو سره خبرې پیل کړې چې اوسیدونکي د داعش د غړیتوب په تور د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د ملي امنیت لوی رئیس ضیا سراج پرون سه شنبه وویل د داعش یا اسلامي دولت ډلې 408 غړي د هغوی له 3 اویا ښځو او ماشومانو سره د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دي. د سراج په وینا 80% د خلک پاکستانیان دي. صفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت لوی رئیس وایي د داعش ډلې هسته له منځه وړل شوې او فعالیتونه یې محدود کړی شوي. ضیا سراج پرون یوې خبري ناستې ته وویل له هغو هیوادونو سره یې خبرې پیل کړي چې اوسیدونکي د داعش د غړیتوب په تور له دوی سره په بند کې دي. هغه وویل د داعش 408 نیول شوي غړي د 400 هیوادونو دي او له مطبوع هیوادونو سره یې خبرې پیل شوي چې د دوو خلکو او هم 103 اویا نورو ته چې ښځې او ماشومان ورسره دي د حل لار پیدا شي. سراج وویل 80% نیول شوي داعشیان د پاکستان دي.
حدود 299 نفر از اینا هر پای کشور پاکستان هستند.
299 کسان د پاکستان اتباع دي. د دوی شمیر ځکه دومره زیات دی چې داعش ډله 80% له پاکستانیانو جوړه وه، ځکه هم له موږ سره په دومره شمیر کسان بندیان دي.
د داعش ډلې مشر اسلام فاروقي چې د پاکستان تابع دی هم د افغانستان د ملي امنیت په بند کې دی. د ملي امنیت لوی رئیس ضیا سراج په 299 پاکستانی داعشانو سربیره له دوی سره د یاد ډلې پاتې بندیان 10 کسان د ازبکستان، 14 کسان د چین، 14 تنه د تاجکستان، 12 د قرغیزستان، 15 د روسیې، 15 د اردن، 4 د ایران، 3 تنه د ترکیه، 15 تنه د اندونیزیا، 1 تن د الجزائر، 2 بنگلاديشیان، 4 هندیان او 2 د مالدیف اتباع یاد کړل. د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه په 1499 کال کې ډیره مخکې شو او د ننګرهار ولایت ځینی برخې د خپل اصلي اډو په توګه وټاکلې. ورسته د دې ډلې فعالیت د پلازمینې کابل په شمول د هیواد نورو سیمو ته هم وغځېد. داعش په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ډیرو لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی، خو د ننګرهار په څیر هغو سیمو کې چې د دوی مرکزونه وو خلک لا هم ویره لري. دولت خان یو له دې کسانو دی چې داعش لا هم خپل کلي او ښار ته لوی ګواښ بولي. ننګرهار یو بل اوسیدونکی سایدا جان ویره لري. د ټیکسی چلوي او اسوسییټډ پریس اژان سره په خپلو خبرو کې وویل
زیاتره دا رشکوی چې د خلک د خولې نه چې د شام پکې ډیر زیات بل ډیر جان هم دینه تاغه کیږي د شان د رشکونه یو او بل لاندې او زیرزمینی د پوسه دلته چې د خلکو ګل ډیزاین خلک راځي.
افغان چارواکو په وار وار ویلي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له نړیوالو ترهګرو ډلو په تیره بیا داعش سره په یوازې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي. داسې یو وخت چې امریکا له افغانستانه د سپتمبر تر 11مې د خپلو ټولو سرتیرو د ایستلو نیټه ټاکلې، د ملي امنیت عمومي رئیس یاسر عاجل له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې افغانستان یوازې پرې نه ږدي.
گذاشتن تمام مسئولیت ها به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان.
افغان امنیتی و دفاعی ځواکونو ته د ټولو مسؤلیتونو پرې خودل سم کار نه دی، ځکه موږ یعنی دا ټول سیمه له ګواښ سره مخ ده. خدای د دې په ځای چې ناوخته شي ټول په ګډه د دې ګواښ په وړاندې
ودرېږو.
امریکا متحده ایالاتونو بیا له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو له فکر سره په ګډه ډاډ ورکړی چې له افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي او له ترهګرۍ سره مبارزې ته هم پام شته. که څه هم وړ مورز د امریکا دفاع وزارت پنټاګان ویان جان کیربي ویلي وو چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به له افغان هوایي ځواکه د واشنګټن ملاتړ ختمیږي، خو کیربي بیګا په خپل ټویټر لیکلي خبرې ترې غلطه شوې. هغه زیاته کړې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت د می په لومړی نه ختمیږي. همدارس له افغان امنیتي ځواکونو د هوایي ملاتړ د کمولو یا بدلولو هیڅ پریکړه نه ده شوې. جان کیربي د دغه ټویټ په اخیره برخه کې ویلي ټوله تیروتنه زما وه، زه پرې پښیمانه یم.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
زابلی میرمنو په یو غونډه کې د روژې میاشتې د درناوي په خاطر له افغان حکومت او طالبانو د اوربند غوښتنه وکړه. دوی د خراز وویل د داسې سولې غوښتون کړي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې او د میرمنو حقوق پکې خوندي وي. په دې اړه پام وکړئ. دی راپورته
د زابل د ښځو چارو رئیس زرمنې پټان په دغه ولایت کې د سولې په اړه یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې روانه جګړه ورور وژنه وبلل او د وسلوالو مخالفینو له میرمنو یو غوښتل چې خپل اولادونه له جګړې را وګرځوي او اوربند وکړي. د زابل د والی مرستیالی مریم رحمانی وویل چې د روان تاوتریخوالي تر ټولو ډیره قرباني میرمنې ورکوي. د میرمن رحمانی په وینا همدا ښځه ده چې په دې جګړه کې اولادونه وړونه او خاوندان وژل کیږي. میرمن رحمانی د غراز د سولې پاړه په کېدونکو خبرو کې د ښځو پر ګډون هم ټینګار وکړ او ویل چې دوی د داسې سولې غوښتونکي دي چې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې او د میرمنو حقوق پکې خوندي وي. د تورپیکی او محمودی په نومونو دوه نورو زابلی میرمنو په خپلو خبرو کې وویل چې په روان تاوتریخوالي کې ټول قربانیان افغانان دي او دغه وضعیت د هیڅ لوري په ګټه نه دی.
سوله هغه ستر نعمت دی چې مسلمانان کولی شي، د ټولې نړۍ انسانان کولی شي د سولې په رڼا کې استاد او سوکاله ژوند ولري.
او هغه مېرمنه چې د خاوند پرته به په کور کې ناست وي، اوس چې د کور څخه یو خاوند وځي، د ښځې تر هغه وخته پورې اندېښنه یې تر هغه وخته فکر کوي چې خاوند به بیا ژوندی راځي که به مړ راځي. نو که چیرې سوله زموږ مملکت ته راشي، ښځه به هم په ارامۍ باندې خپل ژوند کوي، دا به په خپل ارامۍ او هغه اولادونه چې مکتب ته ځي هغه به هم په ارامۍ باندې کېږي.
په زابل کې یو شمیر مېرمنې پر داسې مهال د سولې اور باندې غږ پورته کوي چې لا هم په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرو نتیجه نه ده ورکړې، او دغه راز د سولې په تړاو د استانبول د ناستې نیټه هم نه ده روښانه شوې.
و بجې او 15 دقیقې شوې. اوس به نوریاس نوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه لیکي، افغانستان 15 مخکې د نړۍ د لوی قدرتونو له مداخله پرته د نن ورځې په پرتله خورا ښې لارې ته لوېدلی، خو د ډیموکراسۍ لسیزې ډېر عمر ونه کړ. فارن پالیسی لیکي، اوس چې امریکا یو د ناتو ځواکونه له دې هېواده وتلو ته تیاری نیسي، ډېری د پاخه عمر لرونکي افغانان هغه وخت په یاد راوړي چې دوی یوه ځلانده دوره بولي، هغه وخت چې په افغانستان کې یوه نسبتا عصري ډیموکراسي د متحدو ایالتونو یا کوم بل ستر ځواک له مداخلې پرته په خپله جوړه شوې وه. لیکوال د ظاهر شاه د واکمنۍ د هغې لس کلنې دورې یادونه کوي چې په 1963 کال کې پیل شو، او لیکي په دې دوره کې ظاهر شاه د ډیموکراسۍ پر لور لوړ ګامونه اوچت کړل. نوی اساسي قانون یې تصویب کړ چې د هغې د کورنۍ واک محدود خو خلکو ته یې د فکر، بیان او راټولېدو ازادي خوندي کړه. لیکوال وړاندې لیکي، د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو له لارې د یوه مډرن پارلمان لپاره د غړو ټاکل پیل او په سیاسي ډګر کې ستر بدلونونه رامنځته شول. خو د ډیموکراسۍ لسیزې ته په 1993 کال محمد داود خان د یوې سپینې کودتا له لارې د پای ټکه کېښود او د جمهوریت په اعلانولو سره ځان د لومړني جمهور رئیس په توګه ثبت کړ. دا چې وخت د داود خان تر رسیدو وروسته 15 کې څه پېښ شول، فارن پالیسي خپرونه وړاندې ځینو مهمو پېښو ته ځغلنده کتنه کوي او د لیکنې پای داسې رانغاړي. یو شمېر کسان له ځانه دا پوښتنه کوي چې که د موسی شفیق د ظاهر خان د وخت صدر اعظم په څېر کسان اعدام شوي نه وی یا کمونیستي کودتا شوي نه وی، افغانستان به نن ورځ په څه ډول موقعیت کې و؟ که افغانستان د سړې جګړې قرباني شوی نه وی، آیا د خپلې راټوکېدلې ډیموکراسۍ پر لاره به بریالی شوی وی؟ افغانستان هغه ځای چې مغرور امپراتورۍ پکې سر خوري. استرالیایي استراتیجیست خبرونې تر دې سرلیک لاندې د مطلب په یوه برخه کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو د تیرو نږدې 40 کلونو هڅو ته په اشاره لیکي. متحده ایالات د اروپایي ملاتړو تر څنګ په افغانستان کې د 30,000 سرتیرو او د کلنی 30 میلیارد ډالرو په لګولو سره ونه توانید چې د 40,000 نه تر 25,000 پورې طالبان مات کړي. د لیکوال په باور د لویدیز د دغو 40 کلونو وینو تویدو او لګښتونو سره سره هیڅوک په ډاډه دا خبره نشي کولی چې د افغانستان دولت او پوځ به د طالبانو په وړاندې جګړې لپاره یو مناسب ځواک وي. وړاندې د استراتیجیست په لیکنه کې لولو چې پر نیویارک د 2000 کال تروریستي برید پر ګراوند زیرو مشهور شو، خو هغه د افغانستان لپاره د صفر کال نه و. له 2000 کال وروسته د افغانستان په وړاندې د لویدیز پالیسیو دا هیواد له خپل تاریخي مسیر او جغرافیې څخه بې لارې کړ، خو له تاریخي پلوه د افغانستان برخلیک اکثرا د دې هیواد جغرافیایي موقعیت ټاکلی دی.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شو او د افغانستان په اړه د سناتورانو اندېښنو ته ځواب ووایه. سناتوران له دې درکه اندېښمن ول چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل او طالبان بیا وخت ورسېدل، د ښځو حقونه به څنګه شي او یادا چې افغانستان به بیا د ترهګرو په مرکز بدل نشي. ښاغلی خلیلزاد وویل که طالبان وغواړي چې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي، یو ځل بیا به وځپل شي. زموږ ښاغله آزادي رادیو اوري، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت دینی عالمانو ته د کرونا واکسین پیل کړ. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو پرون سه شنبه خبریالانو ته وویل که د وویل د کرونا وایرس درېمه څپه هېواد ته یو لوی ګواښ دی او خلک باید د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او د دینی عالمانو خبرې واوري. همداراز د حج او اوقافو وزیر په دې خبرې ناسته کې د کرونا وایرس د واکسین په پلي کولو کې د عالمانو مرسته وغوښته او په روغتیایي سپارښتنو یې ټینګار وکاو. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د کرونا وایرس د درېمې څپې د پراخېدو له امله د عامې روغتیا وزارت د کرونا واکسین په کولو او د روغتیایي سپارښتنو په مراعاتولو ټینګار وکړ. د دغه وزارت سرپرست وحید مجرو د سه شنبه په ورځ دینی عالمانو ته د کرونا وایرس د کولو په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې د کرونا وایرس د درېمې څپې د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې او د دینی عالمانو خبرې مراعت کړي. ښاغلی مجرو وویل دغه وزارت د کرونا د واکسینو کول ګړندي کړي دي.
نن چې د کورونا وایرس افغانستان او افغانان ګواښي، د حج او اوقافو وزارت ګام په ګام د وقایې په پروګرامونو کې د دولت او عامه روغتیا وزارت سره همکاري کړي او خلک باید د دې خبرو ته پام وکړي.
د عامه روغتیا وزارت د سه شنبه په ورځ د کورونا د واکسینو کول د صدای د اکثر او منبر په نوم پیل کړل. خاغلی مجرور له ټولو افغانانو وغوښتل چې دینی عالمان د خپل الګو کړي او روغتیایي سپارښتنې د پام کې ونیسي چې د عالمانو په مرسته د کرونا وایرس له درېمې څپې وژغورل شو. دا په داسې حال کې ده چې ځینې خلک دغه واکسین ته ډېره لیوالتیا نه ښیي. محمد صدیق وویل
دغه رادیو تلویزیون نه مې اورېدلي چې بد اغېز هم لري.
خو ځینې وایي د کرونا وایرس له درېمې څپې ډارېږي او غواړي چې ځانونه واکسین کړي. عزیز الله قادری وایي دا چې ځینې خلک واکسین کولو ته لیواله نه دي، لامل یې د خلکو ناپوهي ده. په ورته وخت کې د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی په دغه ناسته کې له خلکو وغوښتل چې روغتیایي سپارښتنې مراعت کړي،
د هند وضعیت ته پام وکړي، احتیاط وکړي. د وقایې یوازینۍ لاره احتیاط او له یو بل سره مرسته ده. باید یو تر بله واټن په پام کې ونیسو او واکسین هم وکړو.
د عامه روغتیا وزارت په خبره له یوې میاشتې راهیسې په افغانستان کې 270,000 کسانو ځانونه واکسین کړي دي.
په کندوز کې یو شمېر هغه کسان چې د ښار په واټونو کې په لاسګاډو کې توکي پلوري وایي ښاروالي له درو میاشتو راهیسې کارته نه پرېږدي. دوی وایي د کار ترې د ګټې وټې لارې اخیستي او کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
د کندز ښار د چپن خروشۍ راسکې ګڼ کسان راټول دي. د دوی په منځ کې یو څلوېښت کلن رنګ تښیدلی سړی د لاسي کراچۍ څخه په ځمکه د چپشو بنجاري توکو په راټولولو بوخت دی. دا فیروز خان نومېږي چې د ښاروالۍ مامورینو یې له بنجاري توکو بار کراچۍ ورته چپه کړې ده. له درې میاشتو راهیسې د کندز ښاروالۍ د ښار د واټونو پر غاړو په لاسي کراچیو کې د توکو د پلورونکو پر ضد کمپاین پیل کړی دی او دوی نه پرېږدي چې د سړکونو پر غاړو توکي وپلوري. د بنجاري توکو پلورونکی فیروز خان وایي
درې میاشتې کې منځ غلی اخوا دېخوا ګروډي کوي، بس یې سم نه پرېږدي. کور کرایي ده، دغسې چار د حلقې ښار جنګ ده، بس دغسې ګروډي ده، بس موږ په غاړه نه پرېږدي. ښاروالو دا قضا لري چې موږ پرېږدي خپل کارو غریبي ته. ډېرې ستونزو سره مخ هم قرضدار استو، هم د کرا قرضدار استو. دولت هم دا غوښتنه چې موږ غږ واوري.
و دېرش کلن شکرالله د کندز ښار په سړکونو ساتونه پلورل چې د ښاروالۍ وروستیو اقداماتو یې کار زیانمن کړی دی. هغه وایي له دې لارې لس کسیزې کورنۍ ته نفقه ګټله.
پیادرو تلاش پیادرو کې موږ ښاروالۍ نه پرېږدي. دو خراتېر شم سړک سر ټرافیک موږ نه پرېږدي. موږ نو کوئی سوک سګار وکړو. دیوره ده پیدا کړو، دوه درې سو پیدا کړو، هغه دوه درې سو روپۍ دوه موږ باندې قطع کړي. وسوک مجبور یم دلته راغو. موږ کورم کرایې ده درې میاشتې کېږي بېکار اوسو. د درې میاشتو کوم مالم قرض هغه سیر سره نه. دکاندار موږ ته پیسې راکوس، موږ پیسې نه لرو، هغه ته څه ورکړو.
د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبي هم د دغو مترزانو ستونزې مني او پر ښاروالۍ غږ کوي چې لاسي سوداګرو ته د کار کولو اجازه ورکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
هند چې کرونا وبا سخت ځپلی د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون ور ورسېده. په دې مرستو کې د تنفس آلې او د اکسیجن ډبې شامل دي. په هندوستان کې نږدې 3 میلیونه کسان په کرونا اخته دي او د مړو شمېر له 2 لکو کسانو اوښتی دی. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانکزی اوروي.
د بریتانیا د طبي مرستو لومړنۍ جوپه پرون د یوې الوتکې په مټ د نوي ډیلي هوایي ډګر ته ورسېده. د تنفس سل دستګاوي او د اکسیجن 15 لوی محمولې په دغو مرستو کې شامل دي. ځینو نورو هیوادونو له هغې ډلې امریکا، جرمني، آیرلند، آسترالیا هم له هند سره د بیړنیو مرستو ژمنه کړې. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا همغږي کوونکي ویلي ولسمشر جو بایډن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په وروستۍ ټلیفوني مکالمه کې هغه ته ډاډ ورکړی چې امریکا به هر هغه څه ته چې هند اړتیا لري رسیدګي وکړي. فرانسې هم اعلان کړی چې د اکسیجن د تولید 8 دستګاوې هند ته ورلیږي. نورو هیوادونو هم هند ته د اکسیجن د ډبو او د تنفسي دستګاوو د استولو ژمنې کړي. ګڼ میشته هندوستان چې د څه باندې 1.5 میلیارد کسانو کور دی، دا څو ورځې د اکسیجن له کمښت سره مخ دی. ناروغانو ته بستر نشته او د هندوانو د مړو د سوځولو لپاره په شمشانو کې نوبت نشته. رویټرز او اسوسییټډ پریس خبری آژانسونو د هند د څو وروستیو ورځو تصویرونه خپاره کړي او ښیي چې د کووید 19 ناروغان له مرګ سره لاس او ګریوان دي. په یوه وروستۍ اونۍ کې تر 1 میلیون زیات کسان په کرونا اخته شوي چې له دې سره په دغه هیواد کې په کرونا د ټولو اخته خلکو شمیر 18 میلیونو ته پورته کړ. د ورلډ میټرز ان فور ویټ پاڼې د شمیرو له مخې د کرونا لاسه په هند کې د مړو شمیر د اپریل په 20مه د سیشنبې په ورځ له 2 لکو کسانو واوښت. د هندوستان اوسنی وضعیت یو انساني ناورین بلل شوی، ځکه خلک د روغتیایي خدمتونو له نشتوالي سره مخ دي او آن چا ته د کرونا د ازموینې چانس هم نه پیدا کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان سیشنبه وویل روغتونو ته ډلهییز مراجعه او د ټولنیز واټن نه رعایت په هند کې د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر لوړ وړی او اوس یې د ویروس خپراوی تر پخوا لا چټک کړی دی.
دا همدغه خبری مجلې د مهمو خبرونو سرچکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې یو شمېر امریکایانو ته امر کړی چې له دغه هیواده ووځي. د هرات والی وایي د ملي اردو 15 سرتیري په شندن ولسوالۍ کې وژل شوې دي. نن د ثوراتمه د افغان مجاهدینو د بریا نهویشتمه کالیزه ده. د 1971 کال د ثور په اتمه مجاهدین د وخت د ولسمشر ډاکټر نجیب الله واکمنی رنګ کړه او کابل یې ونیو. د افغانستان په 15 ولایتونو کې نن د 12 ټولګیو له فارغانو د کانکور آزموینه اخیستل کیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې غواړي د جنوبي آسیا له هیوادونو سره د کووید 19 واکسین مرسته وکړي او د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی مشهور لوبغاړي کیوین پیټرسن د 12 د رامنځته کولو وړاندیز کړی. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12:00 نیوي پاو په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوري.
د ژوند رنگونه
نوم می وجه الله ظهیر ده. نو د لغمان ولایتم د لنګار ولسوالۍ
رسو د تاسو شخصي ژوند ته درتوی په کور کې اکوم کار د ډیر زیاتم خوخیږي او مرستم کوي له کورنۍ سره.
زه خو شخصا یو عادت لرم، هغه دا چې د نرم زړه خواندم، خاصتا د مرمنو په وړاندې تاوتریخواله مې نه خوخی. نو شخصا زه خپل مرمنې سره د ژوند په هر برخه کې همکاري کوم، حتی تر دې پورې کوم چې کله نا کله هغه وینم چې ستړي د کور په کارونو کې، نو زه دې ته ماماده يم چې زه پاک کم، کوټه پاک کم، حتی خپل کمپلا، خپل بړستنه چې ما تیر ورځ په فیسبوک کې دا پوسټ کړی او دوستانو ډېرې داسې تبصیرې هم کړې وې، داسې تبصیرې وې چې خوشطبعي کړې وه. نو ما دوستانو ته وویل چې خپله کمپلا باید خپله ټوله شي، نور داسې سودا ورته راوړم. کله ناکله چې حتی دا فرشونه، ظرفونه، خیرنی یا چټل شوي وخت دي چې باید پاک شي، شامپو، لوښي دا مور سره مینځم او کار ورسره کوم. کوم وخت چې موږ په لغمان الینګار کې هم ژوند کوو، استوګن هم کوله، نو هلته هم ما دا زمینه برابر کړه، مساعده کړه چې د هغوی دا ذهن هم زه روښانه کړم. د مېرمنو په رابطه اول د رسول صلی الله علیه وسلم هغه حدیث چې کله په حجۃ الوداع کې، یعنی هغه حج چې د الله رسول امت سره خدای پامانی کوله، صحابه کرامو سره خدای پامانی کوله، پوهېده چې نور له دنیا څخه رحلت کې، په هغه حج کې یو قوي خطبه یا وینا کړې ده. په هغه وینا کې ډېر تمرکز او ډېر تمرکز او ډېر بحث د مېرمنو په حقوقو شوی. رسول صلی الله علیه وسلم د ښځو په حقوقو باندې امت ته ډیر ټینګار کړی. دا یې ویلي دي چې تاسو ښځو سره میرمنو سره گذشت کوئ، هغوی سره له نرمۍ نه کار واخلئ. مثلا الله تعالی فرمایي ادعو الی سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، کنه یعنی په نیک راویا. زه شخصا دا تجربه لرم، زور باندې کلی نه کیږي، په زور باندې چا نه ده شل کړی. چې سلم یوه میرمنه ووهي، هغه درد غمې بیرته ستا ده.
ډیر زیاته مننه،
هیله کوم دام راواله.
تاسو زموږ شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه دولش پښ نیوی او په یو شمېر خارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. اوس بل خبری مجله لرو. دا خبری مجله سید سمی عباس وړاندې کوي.